په کابل کې د سهار لس بجې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر هر کلی کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. تر خبرونو وروسته کابل ته ورځو او له هغه ځای مو د سام یا د عالی رتبه چارواکو د غونډې له تازه جزئیاتو خبرو. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د دې مهمې غونډې په اړه معلومات در سره شریک کړو، خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سلویخت سرتیرې په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو او لندن کانفرنس ژمنې ارزیابي کیږي. ولسمشر اشرف غنی د دې کانفرنس په پیل کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په نخلولو ټینګار کړی او ویل چې له دې سره به هیواد د ترانزیت په برخه کې بیرته خپل تاریخي ارزښت ترلاسه کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د لندن کانفرنس پر ژمنو او د افغانستان د اقتصاد د خودکفایۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. سرتاج عزیز د خبرې تر شپه له کابل نه اسلام آباد ته لستنېدو وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیوني چینل سره د مرکې پر مهال کړي. نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکو پریکړه کړې چې د اعتماد جوړولو او ښو اړیکو لپاره به پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرول شي. صلاح الدین ربانی د خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه.
افغانستان د سیمې د ترانزیت د سلورلارې یا هم د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غښتلتیا په برخه کې یا هم د آسیا لوی وچې ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی.
د ریکا په شپږم غونډه کې چې پرون په کابل کې پایته ورسیده د ډیر شو هیوادونو او سلویختو سازمانونو استازي برخه اخیستې وه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل په دې جګړې کې د دوو ملکیانو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تاییدوي. نوموړي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې جګړې کې د افغان ځواکونو او وسلوالو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د لوګر امنیت قمندان داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار په پل علم خار کې د سړک غړي د ماین چاودنې لامل اته ملکی وګړي ټبیان شوې دي. د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیگ سیالیو د تلولې تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د خبر ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ لسکم لوبډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې له 15 هیوادونو کویټ، نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او کوربه هیواد ماليزیا سره یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړې چې ټولې په لوی توپیر وګټلې. دغه مسابقې تیرونه پیل شوې وې. د متحده عرب امارات او بحرین 15 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شول. د خبر د متحده عرب امارات دولتي اژانس وام ورکړی د په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خنړی حمله بلل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهنیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. اوباما وویل پرونی خبرې تر یوه حده له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقې متمرکزې وې. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقې پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدراعظم ایفا کوپاچ وایي اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدراعظمانو سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، اروپا ته د راروانو کډوالو او د میشتو د میشتولو له جبري سهمیې خپل مخالفت سرګند کړ. د دې سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په هنګری کې کډوال ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د سامپونو مغونډه دوام لري. د دې مهم غونډې له تازه جزئیاتو مو خبرو. بیا به په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان د سر اعظم جګړې سلاکار له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. سرتاج عزیز وایي چې د مشر د ټاکلو پر سر د طالبانو خپل منځي اختلافات دوام لري. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې دننه د طالبانو له خپل منځي تازه جګړو هم خبرو او دا به هم واوري.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه یو څه اندازه سږکال کمه ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پریشانۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
استراب یو اروایي اختلال دی چې د انسان په شخصیت کې تغییرات راولي او د یوې ناروغۍ په شکل ښکاره کیږي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. په کابل کې په ارک کې د سام یا د عالی رتبه چارواکو غونډه دوام لري. دا غونډه د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دواړخیز ځواب ورکولو لپاره ده. په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 میلادي کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ. د سام د غونډې له ځایه یعنی له ارګه صفی الله ستانکزی په ټلیفون را سره دی. ستانکزی صاحب، د غونډې تازه جزئیات څه دي؟
دغه نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پیل شوه. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د نړۍ د هیوادونو حساب ورکونه ډېره مهمه خبره ده. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان به هم که افغانستان خود دفاع شي نو دا به ټول لپاره په ګټه وي او همدارنګه چې کوم کال تاسو چې په بوکسل کې چې په روسي
حل دغه افغانستان سیمبرګو مقصد د دې حاجې خلې اقتصادي برخې د دې د زیات خلې د نشمنو کې چې موږ دا د تقریبا په کومه ډول د دې وجود په وخه چې موږ هم د خپل ځای اراده لري د خپل ولکانو او څنګه د دې چې په شویره په مشرۍ خپل کې په موږ دې د مخکګ کړو او دا لاورینو نو کې چې هم ستې حافظه کوی چې په فکر او کمی شي د شری څخه په تدریج توګه باندې لا غښتلی شي همدارنګه درې نو په چې خپل شپنه وکړه هغه هغه د سولي او امنیت څنګه په خپل ځای کې چې د سولي د څنګه لپاره لګاوندی یو د نو د سیمې څخه سختي حافظه د ویډیو د حافظه کوی چې افغانستان د دې څو فاکري د څنګه چې د یو ان کی افغان کو چې د خپل هیواد څخه د خپل د فاکري د لکنه چې په دغه کال په خلاص افغانستان باندې دغه یو فهم او دا خبره غلطه ثابت شوه چې ډیر کال خلکو هیڅ خبره نه کوي کوم دا دې پال له خبرې څخه د فاکري الحمد لله دوی د امنیت په ټینګښت کې د امریکا مخالې د مبارزه او د مخابره موادو په کچه چې موږ ځینې مهم مختګونه لرو چې تاسو مهم مختګونه په هغه ډلې اداري فساد سره مبارزه کوي د مالیاتو په برخه کې مدیر کارونه کوي د دې چې موږ د دې په اړه د بانک او څانو د دې چې موږ په کې کړی دي او د یو څه د ګورم له څنګه استاد دی د تمام رئیس کابل څخه د نوې په چوکو استاد دی د کلاسیک خبرې کوي هغه د دې حکومت دی د ساينس نشه د ټینګ ریال رئیس هغه دی چې د افغانستان د خپلې فایل لپاره د نورو چارو واخو دا څنګه چې اندري د افغانستان د ولاره ده او د دې ستراتیژي چې د افغانستان څخه قدم په قدم روان دی چې افغانستان خپل فاش شامل دی حکومت
سنګزسب اواز ډیر خراب دی ستاسو اواز اورم خو د ټلیفون ژغ ډیر خراب سوی دی نه پېژمه سي تر اوریدونکو به سم ورسی او کنه بخښنه غواړو د سموج د خبريال سفي الله سنګزي خبري د ټيليفون د خراب اواز لامل سم تاسو ته ونه رسید د اسدي رډو پور راتونکو خبرونه کوم د سام د غونډې پاړه له تاسو سره معلومات شریکو خو البته د سام په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د غونډې برخوالو ته د فساد سره د مبارزې په برخه کې د امنیت په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې او د یو شمیر نور پرمختګونو په برخه کې سي د سام غړو هیوادو له افغانستان څخه د هغوی ژمنې د مرستو په بدل کې اخیستي وي هغوی ته اطمینان ورکړ او ولسمشر اشرف غني وویل سي تیر کال ډیرو کسانو د سه باور درلود چې د افغانستان حکومت په سقوط وکړي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه وټوانېدل چې د افغانستان دفاع وکړي او افغانستان امنیت د بهبود په حالت کې دی همدارزه د اداري فساد په برخه کې وویل سي د کابل بانک قضیه ته اشاره وکړه چې هغه تصفیه شوې ده او په دې برخه کې نوري هڅې هم شوې دي، خو بیا هم د ټلیفون د خراب لاین لکبله له تاسو څخه بخښنه غواړو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د سر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسته راوړنو ډکو او زیاتوي چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو رغنده خبرې کړې او دواړه لورې په دې سلا شوي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. نوموړي دا څرګندونې له کابله تر راستنېدو وروسته تیر ماښام د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز همداراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د سبې شفق په راپور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل تخپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونه د شنبه په شپه وخته له کابل څخه تر رسنۍ د ورسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. خاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ایزو همکارۍ کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالی وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وایي.
یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بغیر مذاکرات کے کوئی دیر پا حل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کس طرح کیے
جائیں دا خطول ته معلومه ده چې له مذاکرات پر ته تل پات سول نه شرط لای. خدا مذاکرات به څنګه وشي، په کوم شرایطو به تر سره شي، نو لکه څنګه چې دا محل وضعیت ډیر پیچلې ده نو په دې اړه پر اتنګ کې مفصل خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکرات لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا محل په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمهله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېزو لري.
د نواز شریف جګپوري سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له امله په افغانستان کې تازه جګړې شوې دي. د راپورونو له مخې دا نشتی د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او پخواني مشر ملا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا محمد عمر رور د نورو جګړو خبرداري ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کیږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي، نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د طالب بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نه امید شوي دي چې د دوی په وینا ملا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسله وال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي د نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قمندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ملا عبدالسلام سمات غوختل خپل سیال ملا ننګلای ملا منصور ته بایعت کولو ته اړ باسي. په شینډن کې د حیدری په نوم یو قمندان وویل چې په دې نښته کې د دوه تنه پلویان او د ملا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یو طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د ملا باز محمد په نوم طالب قمندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیرونی پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمیر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په خوست کې یو شمېر شزینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د شونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه او لخوا ښځو ته په تصمیم نیونو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بل لوري ته د ښځو چارو ریاست مسؤلانې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني خو زیاتوي چې اوس مهال په ټولیز ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه شوې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډیریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یو تن فعال کامل اکبری آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډیره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا میرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پی کېږي هغه فقط فوکس مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور ډیر وخت سره هلته بیا هم دغه د دې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل بله دا چې بونه سره ډیره مشکلات لري دوی.
په خوست کې یوه بله تر مدني فعاله نسرین نیخسانی د تاوتریخوالی یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوي دي.
خپله کورنۍ کې پلور ورور دا دې نه دي ورکړي، بیا پلو مېړه کور ته چې لوړه د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوي دي. نو هر وخت ښځې ټکولې شوي دي، خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوي دي.
بل خوا د ښځو چارو ریاست مسؤلینې که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پېښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پېښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وری ویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه یو څه اندازه سکال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقع د خودسوزي، د خودکشي او د قتل نه لرو. د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تعمین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خطر هغه مخکي د افغانستان د شهیدانو د کورنۍ یو شمېر غړي له حکومت غوړي چې د هغو 15000 قربانیانو لستونه دی وڅېړي چې په 1350 او 55 کلونو کې شهیدان شوي دي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل حکومت دې موضوع ته هیڅ پام نه کوي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د قربانیانو د وارثانو بنسټ وای چې حکومت د عدالت تامین کړي او پر هغو ژمنو د عمل وکړي چې د قربانیانو له کورنیو سره یې کړي دي. د دې بنسټ رئیس حبیب راهیاب د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې قربانیانو په یاد غونډه کې وویل چې حکومت او عدلي ارګانونه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. د وویل د هالند د هاګ محکمې دوه کاله د مخه د هیواد د هغو 15000 قربانیانو لستونه افغان حکومت ته ورکړل چې په هیواد کې د شوروي پلوه حکومت په واکمنۍ کې وژل شوی وو.
جلب توجه کشور به آن جرایمی که در سالهای
هغه جرایم ته چې 1350 او 55 کلونو کې پیښ شوی د هیواد پام ورته راړو. دولت د 15000 قربانیانو لستون خپاره کړل خو هیڅ پام یې ورته ونه کړ. دولت ویل جماعت او صلیبې په نامه جوړ کړي خو تر اوسه اقدام ونه کړ.
د وویل حکومت دې د معافیت دود لمنځه یوسي او د دې پیښو له عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. د هالند د هاګ محکمې ویلي چې هغه مهال 15000 افغانان په مختلفو ډولونو وژل شوي دي. دوه کاله د مخه افغان چارواکو د دې قربانیانو د فاتحې مراسم ترتیب کړل او ویل چې د دې قربانیانو په نامه به د سرخی پله په سیمه کې یو لوی جماعت او یو سلی جوړ کړي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ مسؤلینو وویل چې تر اوسه نه دغه لستونه وڅېړل شول او نه جماعت او سلی جوړ شو. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د شهیدانو درناوی او د لستونو څېړل د دوی په کاري پروګرامونو کې شامل دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار هم موضوع رو نادیده نگرفته و ما فعلا در صدر دیده هستیم که برای
ده کار او تولینیز و چار وزارت دا موضوع لنظره نده غرزه ولی منگ پا دیل تکیو چه ده دیل پار از مکه او بودیجا پیدا کرو او ده هیواد ده شایدانو پا نامو یو چلی و درو. دا موضوع زمانگ پا پلانونو که شامله ده.
یوازه د قربانیانو د لستونو په سیړلو کې زند یوازه نه مسئله نه ده چې اعتراض پی کیږي، بلکه خلک په ډیرو نورو مواردو کې هم پر حکومت انتقاد کوي چې ژمنې نه دي عملي کړي. په خاطر دې هم مدني ټولنې او عام خلکو له حکومت غوښتي چې د جنگ مجرمین دي چې هر څوک او په هر مقام کې وسی له قانون سره سم مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
میر احمد وطن دوست له هلمند پر استولې سمسکلي کې ولسمشر اشرف غني باید خاص او خاص د امنیت په برخه کې کار وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي باید د سم په غونډه کې اقتصاد ته ډیره توجه وشي ځکه چې اقتصاد د افغانانو ډیر کمزوری دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکي د نادلي د ولسوالۍ نه خلک راضي نه دي او دا ولسوالۍ باید بدل شي او ولسوال باید بدل شي او چارواکي البته دا سم نه لوستل کیږي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو خپل منځي جګړه په دې دلالت کوي چې د دوی جنگ د اسلامي نظام لپاره نه دی بلکې د قدرت لپاره دی او د بل چا د ګټو لپاره دی. سرکاتب د اوروزګان د خاص اوروزګان په ولسوالی کې شون کوي دی دیلی کې شپږ میاشتې وشوې چې زموږ د ولسوالی د ښوونکو معاش نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د معارف وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت باید د سام له غونډې د اقتصاد په برخه کې غوښتنې وکړي او هیله ده چې د سام په غونډه کې له افغانانو سره مرستې وشي او د افغانانو اقتصاد ورسره سم شي. ده په وینا یو بل اوریدونکي وحیدالله فطرت د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو بریا ته مبارکي ویلې ده او په دې اړه نور ګڼ اسمسونه هم رارسېدلي دي. لسنی می بچی لند خبرونه لناجی سا پیس خور
په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یا سام غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو او لندن کانفرنس ژمنې ارزیابي کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی شي. د کونړ په چپی دری ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او جګړه دا مهال روانه ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتل ولایت تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 1540 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. او د پولند صدر اعظم ویلي چې له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي.
پولندو خبرونو کې ورسته خبر د کډوالو په ارتباطو چې په اروپا کې دی البته، خو د افغانستان د کډوالو په اړه راپور لرو. د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ادارې یا سیګار نوې راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړۍ تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غني پر حکومت یې ژغ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوی وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیره افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او له افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لازادې رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار پر راپور کې یادونه شوه اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توزیع زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د ځمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د ځمکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې وه جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په 9 ولایتونو کې چې د ځمکو د ویش امکان شته د ځمکو د ویش د نوې طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیرا کډوالو په خپل خوښه ستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار پر راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوی. خو د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د دې ترتمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون ډالر را کې مو مطالبه
د 168 میلیون ډالر په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون ډالر لمرستي سره مشته جواب راکړ. یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی.
شفافیت د دې وزارت اعتماد کړل.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراثي بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وو باندې بس
په لاس فکر چې محکمه له خواکي
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
جګړې یوازې اقتصاد نه خرابوي، د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغیز شیندي. ارواپوهان وایي چې د انسانانو د استراب یو اصلي عامل جګړې دي. د دې ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر څرګندونې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرو. دا خبرونه فرشته نه دا وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و استراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوست عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید استاد روانشناسی پوهنتون کابل مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. خب دکتر صاحب، استاد وحید، البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نخست سلام و ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزایتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی ده انسان په شخصیت که تغییرات رو ولی او دیوی ناروغی په شکل کارکیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم میداشته باشه. فردی که مضطرب میباشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه، در ضمن از این با عرض معذرت به دوستای گرامی اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی عوامل دارم. عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوری نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم، یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است. تعلیم تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگوییم یا نگوییم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه به سلوکش به عنف به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل استراب شده میتونه. و در زمین از این ادویجات خودسرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خودسرانه، حتی تابلت را که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کاتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی با مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن. وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میاد، بله، وقتی که فشار اومد، این هم عامل شده میتونه. عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل،
بله،
البته استاد،
بله،
بیشتر امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه یا آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی، وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده، طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه، طبعا تفاوت داره مرد و زن.
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش. بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر صاحب.
بله. وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مرد ها و زن ها یا زنان و مردان با هم تفاوت،
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر شرایط
قرار میگیره. نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله. این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردانه، همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
و نه هم عقده بار.
بله، عقده بار میان.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
زولید.
سلام علیکم برادر، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنوان بفرمایید.
بله
بله مشنوان بفرمایید. صدای شما را ما داریم، بفرمایید مشکل تان بگوین.
نه تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر. ما میگم که تکلیف روانی دارم، بسیار اما که ترس احساس میکنم. ترس تقریبا تا از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم تو میگم که دنیا برای من افت نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سر معده و کار کرد دکتر میگه راست مراقب که تو تجلیف عصبی داری، دوای اصاب و گولی و دفا زیاد دارم. حالا اتا که یک سلفا یک نبغل یک تخصیص برای ما پیش میشه، از ترس ها پیش میدار ترس ها به مراجعه رو میدونم به خاطر ازی بگیم دوای نده که باز نامده نشد.
شما چند سال هستین؟
که کارت ما خلاص است.
فقط سن سال شما چند ساله؟
36.
تشکر. خداحافظ. قطع کنین، ما گرفتیم مطلبه.
بفرمایید.
ببینیم به اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاع عزیز برادر گرامی به این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است. و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض بیشتیایی گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب می سازم. به دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین، دوایشان منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز، مریضی های روانی، اکثرش منشیش روانی است، در جسم تبارز پیدا میکنه، به شکل مریضی تبدیل میشم. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که من بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بتم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شوه که امام طولانی گرفته شوه، استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتان در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه. و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و این موضوعات هم که بیان میکنیم، طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم. و در ضمن از مایات استفاده کردن درست است، و در ضمن از بعضی چیزها را شما زیاد اساسیت نشان ندین، در مقابل یکی جزی جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین. خود به یک شخصیت ببینین. ما همین موقع بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در برنده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر عزیز تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. محمد ظریف ورته مل لشکرګاه ته ټلیفون پکښین.
بسیار زیات خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل تاسو بوین.
ډاکټر صاحب ته زما د پښتنه د چې د شیرون سیستم او وایم ز پډیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم، تر باندې راځي و تاسو سره چې ژوندم په ټلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځو نه دا چې خلکو سره شپې هغه مزه غېدا سم او چې یو شی رسی ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم. دا
سمه ده پوښ مطلب مې واخسته، خوشاله اوسې، خدای دې ملشه. ګران وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې تل لیکچر ورکوي یا خبرې کوي، د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي، دلته یو خورده فرشته څومره موفق ده. څنګه موفق ده؟ موفقیت د دې چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي، دومره تکرار وشي، اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نام مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کوي، تاسو موضوع مکمله مطالعه کوي، ځان په پوي کوي، ډیر مطالعه ولري، مطالعه ولري. هر څومره چې مطالعه ولري، دومره هغه یو که تاسو وخت تیر شو چې تاسو مخکنه کوي، تاسو متعلم یا محصل یا تحصیل کرده یا تاسو خاصیت فردی ولري. یعنی فوردی معنی ده چې دیک تاسو خپل یو موضوع خپل ډیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کولو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی دی ډیر اړ رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړي. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وای زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وای از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وای امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، اونقدر امتحان بته که برش عادی مونه، باز هیچ از امتحان نمیترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشاله اوسم.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول احوال خوب است؟ خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
شکر از چطور آخوندزاده هستم. سلام خود به شما با میمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخوندزاده صاحب بله، آخوندزاده صاحب شناختم تانه، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود هفته یک و دو شو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و درست و ترس و سیز ندارم که ترس یا شو از تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخود به وجود من نیه ولامی است که خیلی دلتنگ است. مجلس خوش منمه، همه تو خوش هستن، کمیشه همه تو گوشه دشین باشن.
آخوان نصب محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. آخوان نصب گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عوامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم نظرم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
خب به خوابی تانه من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین. ایتو بیان تانه است؟
خواب ندارم، دلتنگ هستم. از مجلس خوشی من نمیه که مثلا این داری اگه شما باشه یک جه باشه سلام کنید.
تشکر، موفق باشین. خدافظ، مطلب گرفتم. خدافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از زیرات بودن.
بله.
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. اینه تو مسائل الله، ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخونین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن، کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس این موضوع. و بعدن کوشش کن اگر شما زیاد چاق هستین، این مسائل باز تبابت رجوع میکنه که دیده شوه رگای گرد قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین، و اگر دیده شوه که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات است، عصبانی هستین، این عوامل کمی جستجو میشن. ولی بهترین چیزش است که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتانم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره، میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر، زنده باشید. دکتر صاحب، ما دکتر صاحب دلین هستین؟
بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر، هم شیرین محترم.
استاد در خدمتتان هستم.
بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکلتان رو بگوین.
عزیزی هستم، از ولایت هلمند امروز شما با تا.
بله صدا شما را ما داریم، بفرمایید مشکلتان را بگوین.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب محترم، سوال ما این است که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلم خوش نمیشه، میخوایم که جات استراحت کنم، خوابم دوباره شهر خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله،
چقدر وقت شده این مشکل دارین شما؟
این مشکل ما زیاد هستم، چیره از 5 سال و 6 سال و سال میشه.
چند ساله هستین؟
ما خود ما 2 ساله هستم.
شما کدام سال ندارین؟
گوره دایوه موضوع لک روخانه را تواهیه. تاسو چو کلن زنو خودا؟
من زن دو کلن.
چو؟
دو سال ویخت.
همیشه دوازیت در تاوی که کلوی؟
همیشه دکتر صاحب، همیشه می دقیقه وزیزی دشتی چندان خوب نرات رازی کم وقتی غالم که وزیفه خواتلا دیر می زن درون چی
در مل دی خوالی دوا دی خستی ده؟
دوا دقیقه لبرکس نیو اصاب لپار استفاده کوم، نور نیست کم دول دوا می استفاده
میگه. داموغ دکتر سرا یورپ تماس کشه چه اگه لبرکس در تا دوا ور که اگه دوز مشخص لری، یه قصه به تماس که وسه دواد منظمه نیسه، انشالله قابل تشویش نده.
بسیار زیاد تشکر، بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، شنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم برادر، یک کم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از اون مشکل تانه بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدایتان بسیار زیاد درست و واضح میاد، اینا رو بفرمایین بگوین.
دکتر ما دکتر صاحب نخواستم مسئله بگم، دکتر صاحب محترم ما مسئله من داد بابا سال میشه که همی دیپکن دارم که خدا سو بگیم دیپکن دارم که همی خواست میشه اخوان واسه گفت ما دست خواست من مثلا بر بینی که ما باشم بین مرد همیشه خوش دارم که در همیشه از بسیار مطالعه را دسته که سرم که اگر بسیار خواست مطالعه کنم بیاد انترنت کار کنم مثلا بسیار خوش دارم خسته نمیشم مثلا سنه
تشکر، ما یک سلسله ادایت بر شما میتونم شما
شما باش کنید، من پیش دکتر رفتم با پر ما څنګه خپل ټابلې تر مده ځکه چې ټابلې بنان رایز است چې دمو چې بلوب دي 1 ملي ګرام است چې سره څه څه غوړ خور و هم ټابلې څنګه بنان موتیوال است چې تاسو سره څه غوړ نه غوړ
برادر گرامی، من امی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید، من کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم است که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما بیان میکنیم، فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس است، من دارم، احمد هم دارم، محمود هم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم، همین نقطه را برتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده رو برتون میتونم، به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته که درس میتیم میگیم برشون، میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سلسله معیارها به کار است: رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود در لابلا شما بشنوین از تلویزیون رادیو قابل قدر رادیو آزادی. زوان داتسو که چه گلی و ربه زوان داتسو که چه گلی و ربه دفل نکاو دبابا پرکلی ये हजेरा के जे खुलवान प्रात जे सोके परों सोके पपा विष्टले ज्वान दात सोके छे गोले और रवे ते जनाजे रा पाते दमर के छुगु कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई ता पार जवाना मोरवा پل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ دیدا ابھی پغیش کے وینی کرم او ما شم خوبنا زوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی دپی غلو چونو تا گلو نیراوری دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تنونو تا گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نیا جوانا
مرچل داد خونیانو زالی بلا کی واخلم میڑا نیا دوانا پریدا مرچل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دتا بر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی ساد شادی دلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولو سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پبی کنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وا لالا اے چار جسم نا سکھے گنا دل مور چلا گولے مور وا لالا اے چار جسم نا سکھے گنا سن دا سو کے چھ گولے بل نکاو